د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو دا یو ساعت خپرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې ملالۍ بشیر د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. په دوحا کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.2 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان کړې او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. په دوحا کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ کوي. امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو مهمه غوښتنه د هغې بانکي زیرمې آزادول دي چې متحدو ایالاتونو د دوی له واکمنۍ سره سم کنګل کړي دي. بلخو اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون اول مورز په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت خپل ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې EEAS په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنی نه لري، بلکې دا د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د طالبانو د پلاوی مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دوړو لورو په ځینو ټکو موافقه هم کړی دي.
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوه ته لیږلي او په داسې حال کې خبرې سره کوي چې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې په پام کې دي. د یو شمېر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. له لسو هیوادونو جوړ د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو چې پر افغانستان سربیره ترکیه، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا شپږ هیوادونه یې غړي دي، د یکشنبې په ورځ په ترکمنستان کې په خپله سرمشریزه کې همداراز ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به مرستې کوي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور لمخې د ټولنې د تجارتي موانع او د لری کولو او پسیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو درامنځته کولو لپاره غکړی. دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه خوده لري، خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته کوي. د راپور لمخې د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشریزه ته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالی سقوط په اړه خبرداري ورکړ او ویل چې اسلامي نړۍ باید داسې وي فاجې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي. جنوبی کوریا له افغانستان سره د 2.2 میلیون ډالرو بشری مرستې اعلان کړې او وایي د مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. د کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چنن خبر شوې لیدي چې د دې مرستې یو برخه به په ایران او پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته د غذایی موادو او روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو ولګول شي. په بیان کې یادونه شوې چې جنوبی کوریا به له بېوزلو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د ایران په اصفهان ښار کې د تیرې اونۍ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې 214 کسان چې ډیر لستنه تنکی ځوانان هم پکې دي نیول شوي دي. دا اعتراضونه د جمعې پورز هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د اصفهان لمنځه د زاینده په نوم د تیرېدونکو سین په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې پر وړاندې مظاهره وکړه. د بشری حقوقو د فعالانو د خبری آژانس هارنا چې له امریکا څخه د ایران اړوند خبرونه خپروي راپور ورکوي چې د نومبر په شپږمه په اصفهان کې د پولیسو په ډزو دیرش کسان هم ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویلي چې واشنگتن په اصفهان کې پر مظاهرتیانو د ځپونکو اقداماتو له کبله سخت اندېښنه لري. د تاجکستان په نارامه ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه ورسته لهغه پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو پروند اعتراض کوونکو لاستازو سره د څو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. فعالانو ازادي راډیو ته وویل د خبرو پر مهال چارواکو د هغو معترضانو پر خلاف د جنایي څیړنو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دې ولایت په مرکز خاروغ ښار کې له تېرې پنجشنبې راهیسې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي. یو فعال چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه نه لري ازادۍ راډیو ته دا مذاکرات تایید کړل. په خاروخ کې اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې امنیتي ځواکونو یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و مرګونه یې ټپي کړ. د سړي وروسته بیا سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبې د هغه مړی د ښار مرکزي چوک ته راوړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. د کورونا وایرس دا نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له دې هیواد سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالنډ او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي دي. د کورونا د دې نوې بڼې موارد تر ډېره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا څخه یې دې هیوادونو ته سفر کړی. په اسرائیل، استرالیا، هنګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبت موارد ثبت شوي دي.
مخکخي خزي
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې د هغو شذ په اړه باندې خبرې کوي، له هغوی سره خبرې کوي چې تجارت پر مخ وړي، متشابسین دي او په ټولنه کې فعاله ونډه لري. زموږ د دې خبرونی لومړی میلمنه اغلی مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیسه او متشابسه، او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشابسه ده، او همدارس اغلی جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي. له خپل ملمنو سره به د دوی د لاستراوړو او هغو کارونو په اړه خبرې کوي چې د خپل کار پر مهال یې د شذو لپاره کړی دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له ملمنو څخه پوښتنی وکړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي راډیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501، او زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221120601. اوس هم ورځم د خپل لومړی میلمنی پر لور اغلی مرزیه حفیظی له مش سره د تلیفون پر لیکه ده. مننه چې تاسو له مش سره خبرې کوي مرزیه جانی.
اته یو بخون کې خدای تنامه ډیره زیات مننه. سلام تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، او نورو درنو میلمنو ته هم. شنو
ډیره زیاته مننه مرزیه جانی. زه په خپل خوشاله سوم چې له تاسو سره خبرې کوم. لومړی که په دې اړه باندې تاسو را ته وایست چې د لورا برایت موسسه چې تاسو یې لرئ، دا څه ډول یو موسسه ده او څه ډول فعالیت کوي، او نوم یې څنګه لورا برایت دی؟ آیا دا د کوم خارجانو لخوا څخه تمویلیږي که څنګه؟
د حمله تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرو لپاره مو فرصت راکړ. دا خصوصي شرکت ده، تجارتي شرکت ده، د ښځو لخوا جوړ شوی، د ښځو لپاره سره لدې چې یو شمېر نارینه هم له موږ سره همکاران وو، ولې زموږ مشخص هدف دغه و چې میرمنو ته باید کاري زمینې برابري سي. دا د هیڅ یوې بهرنۍ رسنې، د هیڅ یو بهرني شرکت یا کومې ادارې لخوا سپانسر شوی هم نه ده. په مغلومه کې مثلا ما درې کلونه مخکې دا کارونه شروع کړل. نوم مې باید ورته انتخاب کړی وای، یو متفاوت او جالب نوم باید ورته وای. نو ډېره هڅه مې وکړه، ځینې نومونه مې ورته انتخاب کړي وو. زه ډېره زیاته طرفدار دې وم چې یو ښکلی پښتو نوم ورته انتخاب کړم، خو متاسفانه هغه نومونه چې ما انتخاب کړي وو ټول آیسای ادارت کې ثبت وو. نو لورا د یو سیم نوم ده چې د هلمند ولایت له څنګه تیر شوی تر دې چې په افغانستان پورې مربوط نه وري هلمند تر داسین شتون لري. نو هغه او چې دا نوم مې ورته انتخاب کړو خپل اپلای تر دې چې هغه به خارجي نوم ده روښنایي مناور کوي، هغه هم یو ښه مفهوم کولای شي چې د دې نوم تر څنګ ولري چې بالاخره د جواز لپاره موږ دغه نوم ورته انتخاب کړو.
او مرزی جان په دې اړه یو څه خبرې وکړي چې د دغه موسسې لپاره تاسو کوم څه ډول فعالیت کوي او کوم توکي کوم تجارت کوي تاسو، یعنی جامې دي که کوم بل شی؟
مختلف لاسی صنایع موږ شروع د کارم یوازې خزینه لباسونه وو، ولی د وخت په تیریدو سره موږ وغوښتل چې د مردانه جامو برخه کې هم فعالیتونه شروع کړو، ځکه زموږ کار ډیزاین کول او جوړول وو. نو مردانه برخه مو هم ورسره شروع کړله چې یعنی موږ سره چې میرمنو رو موږ سره کار کوو، نارینه و هم کار کوو. خو د وخت په تیریدو سره دا چې په یو حالت کې مې نه غوښتل و سم او خپل تجارت ترشت ورکم، مغه ته له نور فرصتونو نه هم استفاده وکم. بلاخره د بایکونو د بکتونو د جوړولو په برخه کې مو خپل کار شروع کړ، او پر غوړستن شپږ میاشتو کې مو د افغانستان د قیمتي دبرو په برخه کې هم فعالیتونه شروع کړل چې یو نوواری باید په دې برخه کې شوی وای. او زما ټول هدف دغه و چې یو خو د افغانستان تولیداتونه استفاده مکنه تو که و چه هم دا قیمتی دبری دی و چرم ده مثلا و دیتا ورطه نور شاین دیگه ترچن یوش میرمن و تاقه کسان چه واقعا لیاقت لری استعداد لری و گویتا باید کاری زمینی براوری شه و چه مکنه دا قیمتی دبرونه لسه نواواری دا و که چه مکنه دسکولونو که لگنه استفاده کوله کارول که دل و دیگه ترچن که جامو که مهم استفاده کوله. نوزمو کارونه مشخصا پندق و موارد رو تخیر است.
ډیره مننه مرزی جان، تاسو لمر سره پر لیکه پاتاسي. اوس هم زموږ دوهمه میلمنه جمیله جان شیرزاد لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. مننه جمیله جان چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلام خوري خاصه خدای دې وکړي چې صحت من او جوړ اوسئ، روغتیا درته غواړم خوري.
ډیره زیاته مننه. که په لومړي سر کې تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې تاسو د لاسي صنایعو کار کوي، دا څه ډول صنایع دي او په کوم ولایتونو کې جوړیږي؟
ډیره ښه خوري، د لاسي صنایع بس کې کار کوم. زه خپل یو شرکت لرم، لاسي صنایع جمیله شیرزاد، په ننګرهار ولایت کې تشریف موقف لري. نو هغه کې موږ امیز د ښځو لپاره لباسونه دا نارینه یې خلینه لباسونه مختلف برخې کار کوي پکې.
ش جمیله جانی، په ځینو ولایتونو کې خپل د ولایتي هغه ځانګړي لاسي صنایع سته، لکه په کندهار کې چې پر غاړو لستونو باندې کار کوي، هغه ته خامک ویل کیږي. همداراز په غزنی، زابل او پکتیا دغو سیمو کې چې کوم کارونه کیږي پر کالو باندې د ښځو، او همداراز پر نارینه باندې، نارینه او پر واسکټونو صدرې باندې چې کوم کار کیږي، هغه ته دوله کار ویل کیږي، یا گند او خلی ورته ویل کیږي. دا تاسو چې کوم لاسي صنایع جوړوي په ننګرهار کې، دغه سي ځانګړي ډولونه د لاسي صنایعو څه شي دي؟
موږ خو پیلان لپاره خو زه پخته دوزی ورته وایي چې لاس کار ده پرنګ تارونو باندې کېږي چې دغه نه غاړي جوړیږي، لستون خلی جوړیږي، لمنې جوړیږي. په مردانه او کې د سپین سندو نه کار اخلو چې هغه د مرانو یې خانومې دي. نو فعلاً لپاره خو زه یو سلمه دوزی لرم، سلمه لکه لباس جوړیږي، لکه شراره لباس، نور لباس، داسې مختلف لباسونه سرتختیانې ترې جوړیږي.
ډیره مننه جمیله جانې. موږ به بیرته تاسو ته راسو. زه به بل پښتنه له مرزی جانې څخه وکړم. مرزی جانې، تاسو له تاسو سره تر اوسه پورې څومره شدي کار کوي ستاسو په دغه لورا برایت موسسه کې؟
ټول کارکونکي شمیر 15 کسانو ته رسیده چې په هغه کې 19 کسان یې مېرمنې وي، او د مېرمنو کار ټول همدا د لاسي صنایعو په برخه کې. او د دې تر څنګ موږ هغه یو شمېر مردانه خیاطان چې نیولي وو، یا هم د همدغه ډبرو په برخه کې چې هغوی کارونه کول، د ډیزاین په برخه کې دغو مېرمنو چې لاسي کارونه کول، دوی ته بیا روزنې هم ورکول کېدې. مثلا د خیاطۍ روزنې ورکول کېدې، د ډیزاین کولو روزنې ورته ورکول کېدې، او مختلف نور سهولتونه چې ایجادېده مسائل یا مثلا یو شمیر اداره چې وګوي بیا د ښځو ملاتړ کوي وګوي به مختلف برخو کې زمینه ورته برابرول او ساده بینول او د بیروتل
او تاسو دا خبرې داسې کوي لکه په خوا چې وو. آیا تاسو کار اوس واده کړی د پرمختګ کړی دی که راکم سوی دی ضعیف سوی دی او آیا د کارکونکو شمیر کم سوی دی؟
متاسفانه وخت بدل سو او داسې یو ورځ راغله چې موږ بدبختانه ډېر شمېر خپل کارمندان له لاسه ورکړل او زموږ ډېری زیات پروژه ترل دي چې په کابل او ولایتونو کې وو، ولې ډېره برخه یې په بهرنیو هېوادونو کې وو چې موږ د افغاني تولیدات یا افغاني لباسونه زموږ به هر تلیګل کله چې دی چل بند شو او لارې بندې شوې، نظام بدل شو، ټول سیستمونه خراب شد، موږ نشوای کولای چې دغه مصارف پوره کړو. بدبختانه په دغه درې میاشتې کې زموږ دفتر غیر فعاله و، فقط سره دی چې خب غیر فعاله هم و، اما یو 15 کارکون که تروسه پوری ما ځان سره ساتل دیده که وقت نا وقت زیر فرمایشون راضی یا زینی کارونه که ایتی آقا باید تر سرشی دقا میرمنی ترا سردی یا دو نارینه و سالان چیدی دوی بیا لخپل و کرونو نموکل پارا کار کبی، ولی خپل دفتر تن نزو زکر آقا بخانه وقت نده زموک به دفتر کرایه دیر زیاده جگه و از آقا نشم پوره کوله یا مثلا دماشونو پا برخه که هم دقا رقم دستون دو سرم الله مخیمو مختلف ستونزې بالاخره جوړې شوې او په لومړۍ ورځو کې چې د طالبانو راتګ و، په لومړۍ ورځو کې میرمنې ډارېدلې هغوی کار او وظیفې ته راتلی هم نه شوې، نو تقریبا دا مسله یوه میاشت وځنډېده. کله چې میاشت پوره سوه ستونزې هم ورسره زیاتې شوې، موږ نسوای کولی بېرته خپل کارکوونکي وغواړو کارونه لکه مخکې مخته یوسو، ځکه اوس دغه تغییرات چې راغلي دي موږ حداقل د اوس لپاره او د راتلونکي لپاره کې برنامه و چه فکر ورته ولرو چه مثلا چه زموک زیانونه ترده هم زیاد نشیده که تاست معلومه در مخیل دی چه طالبان راشید یو زلبیا در کرونا فکر کنم دوائه مثلا پراقل و چه قرنطینونه و شول زین سونز جوره شوی اغه زموک به کارونه بانده دیر زیاد بد تاثیرات دولودل او طرقه و روست هم دا پیخه اوسوه نخواه مخواه دا به تجارتون و بانده دیر زیاد منفی عقیزی که ولیسی ولری اوست بده حتی که یو چه موک یو کچنه ایزای ورته و نیسو کچه کارونه خواه البته به هیت صورت که نبنده اون، ولی هدف دقیقه در آقا کوم مصارف چې موږ په میاشت کې پخوا درلودل باید د اوس لپاره ډېر زیات کم شي چې تر څو هم وکولی شو موږ خپلو کارونو ته دوام ورکړو، هم د دې 15 کسانو تر څنګ موږ یو شمېر نورو کسانو ته هم کاري زمینې برابرې کړو، یا بېرته وکولی شو که چېرې موږ لکه پخوا غوندې نشو کولی هغه فعالیتونه ولرو، حداقل دغومره وشي چې موږ خپل ځان وچولولی شو، خپل دفتر مو بند نه سي، او هغه هدف او نیت موږ د خپلو کارونو لپاره درلوده هغه وکولی شو
لارې په لخره پوره. بله، اوس په هم جمیله جانې تورسم. جمیله جانې، تاسو د اغلی مرزي خبري واوریدلې، دوی ویل چې چون چې د دوی ډیرای برخه هغه خلک چې د دوی څخه لاسي صنایع اخیستلې هغه په بهرنیو هیوادونو کې ځای پر ځای ول او د دوی ډیر بازار عمل ته وو، اوس چې هغه امکانات نسته دوی ډیره برخه خپل تجارت له لاس ورکړې دي او کارکونکي پر کور کې نستلې دي له همدې کبله. آیا تاسو هم لا ورته ستونزې سره مخامخ شوي یاست؟
بلې، او خورې زه هم د مرګي خور خبر پیدا او مواقف ده په اوسني شرایطو کې هغه مصارف چې مخکې مونږ کولې او هغه دفترونه چې مونږ کرایګانې ډېری جیګې ورکولې اوس یې نشو کولی، ځکه چې اوس وخت بدل ده، حالات بدل دي، دومره امکانات مونږ نه لرو چې دومره غذاب کرایا ورکړو، دومره پرسنل ته زمینه مساعد کړو. واقعیت ده چې یو شپږ یا 15 خویندې تر څنګه لرو چې هغه زمونږ هغه ضرورتونه چې یو څوک فرمایش لري، واده لري او بل شی لري په کابل، ننګرهار، لغمان، نو فرمایشات راکړي مونږ ورسره همکاري وکولی شو. د دې نه زیات واقعیت ده چې نشو کولی، دا رښتیا خبره ده، په دې شرایطو کې نشو کولی.
ش اغلی جمیله، مخکې ستاسو سره څومره ښځو کار کاوه او اوس څومره ښځې دي؟
ما سره خو مخکې 40 ښځې وې کار کاوه په خپل شرکت کې، قالین بافي و، سلمه دوزی و، تر څنګه د قیمتي ډبرې چې موږ تاسو یاقوت او زمرد دا هغه ورته ورکو، نو دغه خویندو ما سره دلته کار کاوه اوس لپاره چې د اوس لپاره ما سره شپک پاین د کار کوي هغه په خپلو کورونو ناست دي که زما کوم ضرورت کېږي فرمایش ورکوم هغوی په کورو جوړوي او ماته یې تسلیم.
مننه جمیله جانی او مرزه جانی تاسو لمر سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي از موږ د خبرونی دریمه میلمانه هم لمر سره د تلیفون لارې وصل سوی د وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کوي. وحیده جانی مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
السلام علیکم پدې خلک چې خو وڅې سلام تاسو ته د ګروپ خوند ته تاسو ټول همکارانو ته تاسو هم مننه چې څنګه مشکلات او روي موږ سره د همکاري کولو خوشاله وسی.
سلامات وسی وحیده جانې موږ تر اوسه په دې اړه خبرې کوو چې څه ډول د شذو تجارتونه پر مخ تل پخوا او اوس څنګه پر مخ روان دي. آیا واده کړې ده ک لکوم ستونز سره مخ مخ سوي دي شذو ته څه ډول کاری زمينه برابر کړې و او اوس په څه حال کې دي؟ که تاسو د خپل تجارت په اړه زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې تاسو ته ډېر معلومات دی او معلومه ده لکه څنګه چې مخکې زموږ کاروبار وو څه مشکلات نه اوس کومه څنګه نه و خپل کار مو خپله څخه د دولت باندې روانو کوم خاص مشکل کوم خاص خبره بتینه و موږ تقریبا وته نه ځینې کارمندانی به هغه کارمندانی چې کوم دی ماشومان په غوړه وي تمان هغه تمان چې د سبا ویلې په دورې نه لاله خو بیا هم هغه بیچارهګان موږ سره ناصر حل ټول په کور نه چې بل څه ماشومان ټول کور په کور نه سي موږ چې یو کاروبار خو یو څه اندازه د مشکل حل کول دي اما اوس د نظام سره کارونه په هر څه بټه په ولاړ دي او مشکلات زیات او موږ چې دی خوراکي توکي کې تولید کوو لکه رو اچار مربا کې
شش. او تاسو په کوم ولایتونو کې فعالیت کاوه؟
فعال حاجه زمونږ کوم دی د ننګرهار ولایت چې کوم دی امدا ولسوالي او تاسو خار کې فعالیت فعال حلو تنظیم ولرو چې نور ولایت ته طالبات نور هیوادونو ته برمختګ وکړو خو بس فعال حل سټاپ شوی یو نو
ش. او تاسو آیا اوس هم په دې برخه کې کار کوئ دا د چارو د مربع جوړولو په برخه کې؟
بلې هو زموږ خپل مستقل شرکت دی ځان د کارم غوړه کړې مشخص کړم دی خو مخکې ما ویلې او بیا مو هم تل حال موږ چې کوم خاص کار نه لرو په کور ناست یو.
شش زه به بیرته راسم. مننه وحیده جانی تاسو ته به بیرته راځم پر تلیفون لمر سره پاتاسي. مرزه جانی له تاسو به پښتنه وکم چې څنګه کولای سي چې په هیواد کې د نن خپل تولیدات خرڅ کړي چون چې تاسو مخکې ویل چې له هیواد د باندې هغه مارکیټ تاسو له لاس نور وتلی دی.
ترال دې چې موږ بهرنی مارکیټ له لاس ورکړی بعد وختونه خپل په افغانستان کې هم خپل مارکیټونه له لاس ورکړی دي ځکه تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې د افغانستان شرایط خرابېږي. ډېر زیات اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی. حتی هغه کسان چې یو اندازه پیسې په بانکونو کې لري په اسانۍ سره یې نشي کولای چې هغه وباسي. نو ترال دې چې موږ خپل بهرنی مارکیټونه هر څه له لاس ورکړي دلته په افغانستان کې هم دومره خلک زرو تخنه کوي. مثلا موږ یو جوړه جامې فکر وکړو یا یو دسکاوټ چې مثال تاسو درکم په باندې د موږ مصرف 2000 3000 4000 روپۍ شوي وي اوس خلک اته نشي کولای په 1000 افغانۍ یا غواخلي. نو خامخا دا یو لوی تاوان دی موږ لپاره. یو څه نه څه کارونه چې کیږي هغه کسان لپاره کیږي چې وګړي اوس مهال په هر څه د ترو پلان لري او څه نه څه کارونه وي د وګړو لپاره باید وشي. او یو شمېر هغه کسان چې دلته اوس مهال د وګړو ودونه دي او محصولونه او یو نو مجبوریت ده چې وګړي د مصرف باید وکړي ولې په ټوله کې هغه څه چې موږ په تیر وختونو کې درلودل وسینه لرو. مثلا موږ د کله چې جمعې رسیده موږ د جمعې لپاره پوره خپل آمادګي درلوده. موږ د جمعې لپاره جامې جوړولې مختلف ډیزاینونه نوي ډیزاینونه او دغه لپاره موږ ډېر زیات تطبیقات کول چې اوس مهال مثلا تیر کلونو کې په همدغه وخت کې موږ د جمعې لپاره ډېر فروشات او ډېر فرمایشونه درلودل ولی اوس مهال هغه څه موږ نه لرو. اوس هر څوک په کور کې اوسیږي او خو بخښه خلق با وظیفه تطلل پانتونون و تطلل مختلف نور کارون و غوی درلودل اوز خود
کاری د ضرورت په اساس اخیستل کیږي. فکر نه کوم چې اوس مهال دغه تدیر زیات جدي و سی خلک ته وکولای شي وګوي نوې ډیزاین واخلي او په نوې کالای باندې وګوي پیسې مصرف کړي. دا مثلا ټول ته معلومه ده چې نن سبا دغه د ژمي شپې ورځې دي، حتی د څون ټوکې خلک خپل کورونو ته برابرولی نیسي، نو څنګه به وکولای شي وګوي دې ته زړه کړي چې لباسونه ځان ته واخلي. نو یوه ډېره توره څپه راغلې ده د افغانستان په تولیداتو یا د ښځو په کارونو باندې یا دغه کوچنیو تجارتونو باندې، چې دې واقعا هم اندېښنې زیاتې کړي دي او هم یو نوع ناهیلي د خلکو ترمنځ رامنځته کړې ده. چې یو بله مسله هم ټولو ته روښانه ده چې ډېری تجارتونه مخصوصا د مېرمنو په همدغه دریو میاشتو کې بندې شوي دي، هېڅ نوع فعالیت نه لري. نو لکه څنګه چې مخکې هم خور وویل، ټول په خپلو کورونو کې ناست دي، اوس یو څه ناڅه کارونه هم چې موږ کوو اوس مهال د خپلو کورونو نه کوو. وضعیت هغومره سم نه ده چې موږ مثلا دې ته زړه وکړو کارونه بېرته لکه تېر وخت غوندې مخته یوسو. اوس که چېرې موږ تولید هم ولرو، کاروبار هم ولرو، دوام هم ورته ورکړو، ولې هغه ته بازار ونه لرو، دا واقعا ډېره زیاته سخته ده. ځکه یوشمیر هیوادونه و چې هغوی د ښځو له کارونو نه په همدغومره وختونو کې ملاتړ کوو کله ناکله، ولې هغه هم اوس ښځو له لاسه ورکړی ده. نو په هیڅ نوع دغه مصارف دغه تاوانونه دا هر څه موږ پوره کولی نه شو تر څو چې یوه سمه حل لاره ورته پیدا نه شي او یوه مشخصه لاره ورته ونه موندل شي. نو د اوس لپاره دا ډېره زیاته سخته ده زموږ لپاره.
مننه مرزیه جانی. اوس هم راځم جمیله شیرزاد صاحب ته. اغلی جمیله، که په دې اړه تاسو موږ ته ووایاست چې د سوداګرۍ او صنایع خونی سره تاسو تماس وو، تاسو سره تماس درلود، د دې خونی په مرسته باندې آیا تاسو کوم دا سینندارتونونه جوړول که څنګه؟
بلې وخوري، تر کوم وخته چې د ښځو اتاق فعال او ښځینه او پکې کار کوو واقعیت د موږ د دې لارې نه نندارتونونه هغه کول. موږ د دې لارې نه خارجي مارکیټونو ته لاسرسی لرو د په هر هغه باندې په ننګرهار په کابل په هر ځای کې. مګر اوس لپاره چې د صنایعو خونه بنده ده، نو موږ هېڅ همکاري د هغو نه لرو او هر څوک چې په خپل کور پاتې یو، هر څه چې کوو په خپل کورونو کې کوو. یعنې داسې نندارتونونه او دا شیانو کې اوس موږ برخه نه شو اخیستلی، ځکه چې زموږ اتاق په حاله نه ده او د وتاق کم ملاتړ مونږ سره نشته ده. دا لکه یو څوک چې بې سرنوشته وي په دې رقم باندې مونږ اوس.
مننه جمیله جانی. وحیده جانی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د خوراکي توکو په برخه کې کار کوئ او مخکې مهم کړی دی، په دې برخه کې تاسو د خپلو توکیو مارکیټینګ څه ډول کاوه، څه ډول متبلیغات ورته کول چې خلک یې باید ستاسو څخه واخلي دغه اچار او مرباوي؟
مننه خور خوشاله وسی. زمون چې اوله کې ما زمون چې کوم اوله کې د کور کاروبارو هغه نه بعد به موږ ځان د پاره مستقل یو شرکت غواړو کړو. هغه او چې زمون د مارکیټینګ لپاره یو کار کوه، لکه ما مخکې مو زمون سره وته وته نه کزنه کارمندانی وی او زه تر نه نه کارمندانو نه نه یو چوکیدار یو خلتون کې او بل مالی بخش کوم کار کوه. هغه موږ سره هغه او چې زمون مالی د خلتون کې یا مارکیټینګ ولا چې کوم هغه به مارکیټ د زمون سیمپل چې کوم دغه وړلی هما غته هم خرڅولي او نور ولسوالي او کیم زمنګ بازي کسان وو چې هغه هم زمنګ د پاره د مارکیټینګ دغه کولو. او نور خپل موږ د موبایل د لارې کنه یو د اټان د ملګرو چې هغه لري به موږ خپل تبلیغات او خپل معلومات هم خپل شریکول.
ش مننه. اوس هم زما همکار صفای سیبوای چې یو اوریدونکو موږ ته ژغ لېږلې دی، اول به د هغه ژغ اول په لایف کوم کسان چې موږ ته زنګ وهي د وغو سره خبرې وکړو، بیا به ورسته د ځینو اوریدونکو چې ژغونه را لېږل د هغوی تبصرې واورو. سلامونه، ازادي رادیو اوري. بله، ستاسو ژغ موږ ته راځي، که تاسو خپل نوم ووایاست.
بله، زه ګران محمد هلمندیم، د هلمند څخه خبرې کوم.
هلمندی صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د مخکښ شذې پروګرام اورئ، کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
ما ول کده مېلمانه را ته معرفي کړئ.
بله اوس هم ورځو ځین نور اوریدونکو ته مېره بله ز فکر کوم چې نور اوریدونکو نسته په لایف کې د یو اوریدونکو ژغ به وارو چې مشتیر علی ژلې دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو د میلمنو ته سلامونه کوو په دې هله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. زما پوښتنه دا ده چې دغه کار چې دوی شروع کړی دا څومره وخت کېږي او دا د ښځو کالی چې دوی جوړوي د صنایع دستي دا افغانی فرهنګ ده که د غربیانو فرهنګ؟ سلام علیکم.
ښه مننه چې تاسو موږ ته دغه پوښتنه پرې ایښې ده. زه به ورسم د جمیله شیرزاد صاحب څخه به اول دغه پوښتنه وکم. تاسو د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوئ جمیله جانې، تاسو جامې هم جوړوئ، یادونه مو مخکې هم وکړه، خو تاسو که دغه اوریدونکو پوښتنې ته ځواب وایست.
بلې وخورې دا مونږ چې کوم لباسونه تولید کوو دا زنانه لباسونه دي، افغاني لباسونه دي، د افغانستان د ښځو د کلتور او د فرهنګ لباسونه دي، او د دې هر سړی خواهشمند او هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ ته هم ویسي که غواړي خارج ته هم ویسي، نو مونږ هغه لباس جوړو چې زمونږ د افغاني د کلتور سره برابر لباس ده.
ښه او مرزیه جانې، تاسو هم د جامو په برخه کې کار کوئ، د دغه اوریدونکو د ځواب په اړه باندې تاسو څه وایست؟
زموږ هدف خو یوازې دا نه و چې موږ همیشه باید لباسونه تولید کړو، ځکه د ما تر ټولو لوی هدف دا و چې څه ناڅه تغییرات باید افغاني لباس و که باید رامنځته شي، نوآوري باید ورته وشي و مختلف افکار نه کار باید واخیستل شي، او کوم جامعه چې په مغه ورځ یا په مغه وخت کې مېرمنې خوښوي په مغه اندازه باید توسي او په مغه شکل باندې، او د موږ ډیزاین کولو برخه تاسو معلومه ده چې روزانه او په اونۍ کې باید ورباندې ډېر زیات کارونه وشي. نو موږ هم د افغانستان د خلکو په خوښه جوړول، هم د افغانستان بهر مختلف ډیزاینونه موږ کړي دي، ولې تر ټولو بیا ډېر تمرکز هم په همدغه و چې موږ خپل کلتور بدل نه کړو، خپل رسم و رواجونه بدل نه کړو، د افغانستان د فرهنګ مطابق، د افغانستان د ارزښتونو مطابق موږ باید یو څه ډیزاین کړو جوړې کړو. موږ چې وایو چې فرمایشونه ما اخیستل، دا په دې مانا چې ځینو کسانو په خپله خوښه هم فرمایش ورکول چې غربي لباس به و فقط که به یو افغاني ډیزاین کار شوی و، یا مثلا له خامک دودی نه کار اخیستل کېده، یا مثلا غربي لباس سره د هزارگان و دوخت یو ځای کېده، مختلف نور، یا دغه موږ غربي لباسونه هم چې جوړولو فقط که د افغانستان د همدغه تیګونه موږ کار اخیسته چې دغه بیا ټول مکمل بازار هم له افغانستان بیرون و هغه په افغانستان کې نه ب... البته درسته خوښون کې هم ډېر زیات نه و، او چا اخیستلی هم نه شوی ځکه لږ څه ګرانه و، او په هغه کې دغه تیږې چې کارېدلې قیمتونه باید لوړ و، نو دلته خلکو نه شوی اخیستلی، هغه ته موږ بیروني بازارونه درلودل.
ښه مننه مرزیه جانی. وحیده جانی، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې له هغه وخته چې تاسو وویل چې ستاسو دغه تجارت ډیر اغیزمن سوی دی چې حکومت بدل سو په افغانستان کې، افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو واک په خپل لاس کې واخیست، آیا تاسو له دوی سره ځینې هغه ځایي چارواکي چې د چالت کار کوي خبري ورسره کړې دي له طالبانو سره چې ستاسو داسې تجارتونه لکه ستاسو چې دی دغه ډول وړو تجارتونو ته اجازه ورکول سي چې باید پرمختګ وکړي وده وکړي؟
مننه کول ځنه خپل حال به څه مته کړی کلاري کول کې ناش کیو چې خاص هم نه وکړي، لکه تللی نه یو راغلی نه یو کچا ته زمينه مساعد شي او موږ سره نور خويندي هغه به شي حملات شي ان شاء الله، تسلیم لرو چې د خپل مشانو نو او د خپل مسول چارو کنه د وختونه او کتل شم کړي کار اجازه راکړي، ځکه کچا ته دا سي حالات او سي هغه خويندي هغه کوندي چې موږ سره برحال کارمندان دي نوې بل لکس چاره برابر شي، کچا ته زمونږ داورونه زمونږ आवाज واوري او موږ سره همکاري وکړو دا به ډیره زیاته ښه وي.
ش او تاسو د دوی د خوا څخه هم د طالبانو د چارواکو له خوا هیڅ نه دی اوریدلی، دوی هیڅ ډول همکاري امرسته نه د کړي د شذول تجارتونو سره چې هغوی ته لار برابره کی، زمينه ورته برابره کی چې یو څه پرمختګ وکړي، واده وکړي او د هغوی په اقتصاد کې مرسته وسی؟
سره سره نو سمجه چې څه نه دی او د دې چې انا نه چا ته سویلې دي.
ش او که په دې اړه باندې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو څو نور خبرې زموږ اوریدونکو ته وکړي چې لڅه ډول ستونزو سره شې مخامخ کیږي کله چې دوی هڅه کوي چې باید یو تجارت راوباسي او یو متشابه سو اوسي.
تاسو مې سره معلومه ده لکه څنګه چې یو زمون تاسو په خطو ټولنه ده دا یو غټ مطلب دی چې وايي خزه یا په کور ده یا په ګور ده طبعا چې باید موږ تاسو مخه ځان یار کوو خو چې کله یو خور د کور نه وځي بارکیږي او د څه کار لپاره طبعا چې دقیق لپاره مشکلات ستونزې خبري هم د کورنۍ خبري هم د ګوندونو خبري هم د نورو خلکو خبري د خطي حتمي او ضروري وسی نو همدا وجه ده چې خويندې د مشکلاتو سره مخامخ لاسه ګریوان دي کچا ته یو خور څومره غواړي څومره وو وایي چې مطلب وړاندې پر مخته کوم یو تجارت کوم یو کار کوم خو بیا هم زموږ ستونه ده چې ټولنه ده چې غواړي نه د دې البته چې موږ پر مخته وکړو موږ پر مشکلات شو یعنی مشکلات ډېر زیات دي مګر د امنیت نه بغیر د نظام نه دا څه زیات مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي نور پرني مشکلات دي ټولنیز مشکلات دي مطلب په هر وخت کې د خزینه لپاره مشکلات ډېر زیات دي.
بله مننه وحیده جانی. مرزی جانی تاسو ته براسمه که تاسو په دې اړه باندې مشته څو خبرې وکړي چې شدي په خپل ژوند کې په ځانګړې توګه تاسو خپل کیسه مشته وکړي چې لڅ ډول ستونزو ورسته تاسو تر دې ورځې پورې رسیدلي واس چې خپل ځان ته یو تجارت جوړ کړي نور شوځو ته د کار زمينه برابر کړي او د هغه نتیجې دا سو چې بیرته بیا پر شاته کوسو.
متاسفانه د خزو پر وړاندې ستونزې ډېرې زیاتې هم په خوا وې اوس خو نور هم زیاتې شوې دي ولې دا هم باید هېره نه کړو چې د ښځو لپاره ډېر ښه فرصتونه او چانسونه هم برابر شوي وو چا چې وکولی شوی له دغو فرصتونو مثبته استفاده وکړی سي او د خپل ځان دا چې په پښو ودروي او دا چې یوه کورنۍ وچلوي دا چې د ټولنې لپاره مؤثره واقع شي ممکن ډېرې کمې مېرمنې واوسي ځکه دومره لوی پروژې په افغانستان کې راغلي چې په هغه کې همیشه وخت خیانتونه وشول او پروژو نه سمه استفاده ونه شوه هغه څه چې باید د میرمنو لپاره شوی وای هغه کارونه هیڅ یوې د ښځو لپاره ونه شو. ما په مخ لومړی کې کله چې نوی غوښتل چې تجارتي کارونو ته راځم راشم په وخت اول زما کارونه ټول رسنیز کارونه وو یعنی په رسنه کې زه فعالوم د تر کو وروسته کورنۍ مې دغه اطمینان نه درلود چې یو ځل رسنه نه وتل او بیا تجارت شروع کول دا به واقعا وکولای شي او کنه ځکه ډیر ځات ما ته د کار کولو اجازه په دې برخه کې نه راکول از دوی نه کاو پرې برخه کې عملی یوې خو بستون دی او بل خو به تجربه‌ای و دا هسته ولی د ټول سره سره ما کورنۍ ته او خپل ملګرو او دوستانو ته د قناعت ورکړ چې کچیر ولې یو څه کار لپاره اقدام وکړم مطمئنه چې لکه نه کولای سوزو او هغه چې کارونه مې بل اخر شروع کړل او سره دې چې ټول معلومات یو تجارت ډیر شر په خپل خونه دريږي حداقل کال دوه کال وخت نیسی خامخا نو مخصوصا هغه کسان چې وګوري چې نواری باید ولري پیشرفتونه باید ولري له اوسنی سیستم سره باید له اوسنی نړیوال سیستم سره باید ځان عیار کړو برابر کړی څه وخت نیسی وخت ونی او موږ ډیر پر مختګونه وکړل ځیز کارونه مو وکړل د هر ناخوال پر وړاندې مخفله مبارزه وکړه ځکه موږ کله چې یو ډیزاین جوړو په هغه کې هغه به یو مدل اغوسته د عکاسی کې په صفحه کې بخپرېدل چې دا خلکو به مختلف واقعیتونه درلودل او ډیری خلکو نه خوښېدل چې ولې په داسې برانډونو کې او د جامو د تبلیغاتو په برخه کې باید میرمنې کار وکړي چې دا همیشه ستونزو سره مخامخ کېدل ولې موږ دغه ستونزو پر وړاندې ودرېدو او دغه قناعت مخالکو ته ورکړل چې دغه د نواوري په برخه کې یا د ښځو د پرمختګ په برخه کې یا د افغاني لباسو کې څه تغیرات باید راشي او دا چې نوي تغیرات پکې راشي دغه باید ټول خلکو ته د منلو وړ ووسی په دغه وروسته کې خوشبختانه ګندونه هم زیات شوي وو یو شمېر تر اوسه پورې هم فعال دي فعالیتونه کوي دا هم یو ښه خبر ده د اوس لپاره چې یعنی ښځې کولای شي په هر حالت کې ځان خپل ځان عیار کړي او دا ډول نظامونه باید کیږي ستونزه به رامنځته کیږي، ولی دا په دې معنی نه ده چې یو ښځه په کور کېني، یو ښځه د خپل ټول مسؤلیتونه هیر کړي یا ټول ستونزو ته خپل ځان تسلیم کړي. دا هغه وخت ده چې بدبختانه اوس په ټول افغانستان راغلی. دا یوازې د ښځو په کارونو باندې منفي تاثیرات نه درلودل، ډېر لوی شرکتونه له منځه تللي دي، ډېر لوی شرکتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي، د خلکو ژوند بدل شوی ده. نو خامخا دا ستونزې به هم جوړېدلې، ولی بهتر همدغه ده چې د هر ډول حالاتو لپاره په افغانستان کې ټول باید آماده اوسي، او د مشکلاتو پر وړاندې موږ باید چوپ پاتې نه شو. د مشکلاتو د حل لارې دا نه ده چې موږ خپلو کورونو کې کینو، حل لارې دغه ده چې موږ باید اقدام وکړو، او د وخت چې خپلې مبارزې چکه کړو، موږ باید خپلو کورونو کې بندي ونه اوسو، موږ باید بیرون اوسو او خپلو کارونو فعالیتونو ته لږ خوغندې ادامه ورکړو.
ډیره مننه مرزی جانی. جمیله جانی، تاسو د مرزی جانی خبرې واوریدلې. تاسو که د خپل ژوند کې سره ته وکړې، تاسو څه ډول یو تجارت پیل کړ، او د شذو لپاره مو یو پریکړه مو وکړه چې تاسو باید شذو ته د کار زمينه برابر کړئ؟
بلې، ښه خبر ده. خوري د خپل هم ډیر یو ورته قانون نه و، ډیر یو ورته کورنۍ و ما، نو په دې کورنۍ کې ما شپږونه پر ژوند کو. کله به د افغانستان ژوند ده دسې ما مهارت نه لري چې دسې نورو هېوادونو غونته داسې پرمختګ کړي افغانستان ژوند ښیي. نه، د ټولو خویندو ژوند دلته د مشکلاتو سره سر ده، مګر ما یو وړه کورنۍ لرله، په هغه کې زما خاوند تکلیف لرد، بیا د هغه تکلیفونو نه ما شپږ ماشومان لرل، بیا هغه ماشومانو نه دې سنې ته راغلم چې ما به کالي په کور کې جوړولې، وړوکی زوی مې و چې د مکتب نه به راته، دته به ما دا لباسونه ورکول، یو دکان مې ورته مارکیټ مې ورته پیدا کړی، هغه ته به داته دا به ورکول، هغه خانه به نور راوړل. هله 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 بلاخره دې کې ما پرمختګ وکړو. پرمختګ مې چې کله وکړو، ما سره یو درې خویندې شو، پسې دې زیاتېدلې، یعنی څلوېښتو خویندو ته ورسېدلې. مختلفې پروژې راغلې دې افغانستان ته، خلکو په باندې کار وکړو. هغه پروژې چې خور مخکې ویلې چې د ښځو برخه وه، هغه صحیح شکل باندې ښځو ته ونه رسېدلې. بیا د نو انقلاب د افغانستان ده، دا شیان په کې شته. نو بیا هم موږ خپل ځان کمزوری احساس نه کوو، ویلې چې موږ قوي یو او ښځې یو، ښځې خو نړۍ جوړوي، خلک مور ده، زانګو زنګی تل عمر، نو څنګه پرمختګ نشي کولی؟ دا یو احساس موږ سره پیدا شو چې موږ سره اوس څلوېښت تنه کاریګرې کار کوو. بیا د هغه نه زه یو تجاره شوم چې اوس سویې ته ورسېدلم چې غټ تجارت ته مې لاس واچو. غټ تجارت نه لکه لباسونه، کاڼي، نور سپلای، د خو مختلف برخو کې کار وکړو. نو اوس چې دا اوس دپاره هر څه چپ پاتې دي، خو موږ هم کوشش کوو چې چپ پاتې نه شي، باید کار وکړو. دا زموږ وطن ده، دا کار غواړي، دا نیاز لري موږ غونته خلکو لپاره، باید چې موږ پرمختګ وکړو په دې باندې. چپې پاتې نه شو، خپل لاس زیامت باید همیش وباسو چې خلکو ته ملاله نفقه ورکړو، خپل اولادونه هم په ښه شکل باندې وروزي او حلاله نفقه ورته لاسته راوړو. دا د هرې مېرمنې حق ده چې باید وی کوي. هر مېرمن کولی شي چې توانمندي ولري مخ په وړاندې لاړه شي.
مننه جمیله جانی. وحیده جانی، له تاسو به دا پوښتنه وکم چې څو کاله کېږي چې تاسو د خوراکي توکیو تجارت پیل کړی دی، او تاسو ولې دغه برخه انتخاب کړه؟
مننه کوم، خوشاله وای چې تقریبا زما د کار شروع کولو نه کاله ته کوم چې مې رسمي جواز هغه څه درې کاله کېږي. اولې موږ خاص ولې زما چې کوم دې تجارت سره ډېر زیات علاقه وه، نو دې وجه ما باید کار شروع کړو. هغې نه مخکې کوم چې کله په پاکستان کې وو، نو زمونږ یو ګړندۍ وه، هغې همدا دغه چې کوم دی که نه خوراکي توکي همدای تولیدول. نو زما غواړو چې زما سره ډېر علاقه شاید پیدا شو، نو ما خپل هم همدا مسلک غواړی څنګه راتلی وه.
ش او تاسو کوم شته دغه کیسه وکړي چې تاسو تر څومره پورې زده کړې کړې دي، او بیا د هغه ورسته تاسو څنګه دغه پریکړه وکړه چې باید دغه تجارت پیل کړئ؟
مننه کوم، خپل درمالین قبیله گی هم ویلي دتل هلم مسئله مخکې څنګه او څنګه ما ته مخکې خو ویلي افغانستان چې کوم دی ډیر کړیدلې زړدلې ای نه هیواد دې ډیر یو د مشکلاتو سره لاس او ګریوان هیواد دې،
نو اندا وجوا او ما خاصه چې کوم من سره ما پرندلې یم ما ته ماش ا دې کوم مشکلات ولې و انا غزه مجبور کړم تر څو یو کاروبار جوړ کړم کاروبار پیدا کوم تر څو زما مصرف شوم او هم ما سره مصرف شي ځکه بعض د سکوندې وی چې هیڅ کار مو تیار نه و نو لاس یې هڅه هم نستوم نو د بل کاروبار د بل کاروبار یا د عاید راوړلو کاڅ هم نه و نو دا و چې زه مجبور شوم او زه د دې کار ته لاړلم
ش او آیا دغه امکان لري تاسو په نظر چې اوس هم تاسو نام دې کارت دوام ورکې یو څوک تاسو خوراکي توکي اخلي بیا یې کور په کور ګرځوي او هلته خرڅوي آیا دغه امکان به وي
ان شاء الله
امید خلرو ان شاء الله شش مننه وحیده جانی مرزی جانی بل پښتنه بل تاسو څخه وکړم تاسو مخکې هم بله زه فکر کوم چې د ځینو ملمنو رابطه لمر سره قاته سو مرزی جانی تاسو څخه به دغه پښتنه وکم چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې تاسو به ځینی نندارتونونه جوړول اوس چې تاسو وویل چې وضعیت هم تغییر کړی دی په افغانستان کې دا ډول نندارتونونه به څومره نور امکان ولري په راتلونکي کې چې تاسو تر خلکو پورې خپل هغه لاسي صنایع ورسوي
سره لدې چې ځینې محدودیتونه ځینې نه ډېر زیات محدودیتونه د سزو په کارونو باندې او په زده کړو په حق باندې راغلي ولی فکر نه کوم چې د شخصي کاروبار مخه دې ونیول شي هغه هم هغه کارونه چې خپل مېرمنې کولای شي او په هغه کې مثلا نه اصلا داخل ونوسی په دې کارونو کې تر اوسه پورې تاسو چې برخورد مخ نه لیدلې د طالبانو د ادارې لخوا چې دوی د ستونزې جوړې کړې زه فکر کوم کچری وضعیت اقتصادی وضعیت د افغانستان د خلکو لپاره لکه تناسب خشي د بانکونو سیستم لکه بدل شي به تادی شي لکه په خوشي د نندارتونونو جوړولو لپاره زمینه ډیره زیاتی برابر دي موږ کولای شو چې حتی شخصي جوړ کو یو ټیم جوړ سی او په دې ټیم کې وکولای شو یو بل سره لاس ورکو خپل افغاني توکي دا نندارې ته وړاندې کوو زه فکر نه کوم دومره زیات جدي ستونزې پر وړاندې شتون ولري خو هدف دغه ده چې اوسنۍ ادارې سره باید دا هماهنګي وشي دغه نظر باید واخیستل شي ځکه مخکې خویندو هم ورته اشاره وکړه چې اوس هر یو میرمن چې په بیرون کې کار کوي خپل کارونه اوس له خپل کورونو نه مخکې وړي د فکر کوم کچېره موږ بیرون ته ووځو موږ په ممانعتونو په اړه هم پوه شو چې کوم موارد لپاره دوی ممانعت کوي څومره اجازه راکول کیږي موږ ته څومره اجازه نه راکول کیږي په پس فقط وکولی شي یو تصمیم ونیسي ځکه د نندارتون لپاره ځکه خوش باوره یم چې فکر کوم یو میاشت مخکې یو نیمه میاشت مخکې یو نندارتون دلته په کابل کې جوړ شوی و چې ډېر شمېر طالب چارواکو هم پکې برخه اخیستي او د دې نندارتون د لیدو لپاره ورغلي وو له متشبثینو سره لیدلي وو نو فکر کوم چې اوس هغه وخت نه ده چې موږ د طالبانو له ادارې نه وغواړو چې دغه کار د موږ ته وکړي ځکه هغوی ترمنځ ډېرې زیاتې ستونزې دي او په افغانستان کې دومره لویې ستونزې پرتې دي چې هغوی ته دوی وکولی شي اله هغوی ته رسیدګي وکړي فکر نه کوم چې که کال هم پوره شي موږ ته د هغوی توجه وکړی سي ولې هدف دغه ده چې موږ خپله دغه وضعیت ته باید تسلیم نه شو او څو میرمنې یا متشبثینې چې دي دوی فعالیتونه درلودل دوی کارونه درلودل دوی غواړي چې ادامه ورکړي نو بهتره ده چې موږ ټول سره یوځای شو یو ګروپ شو یو ټیم شو او ووځو نندارتونونه جوړ کړو خپل تولیدات بازار ته ووځو هغه ته حل لارې باید پیدا کړو که چېرې موږ د چل لارې نه شو کولای چې بهرنیو هیوادونو ته خپل توکي ولیږو حداقل یو بله حل لاره خو باید ورته پیدا شي یا هم په سیستم کې بدلون رابسته شي نو فکر کوم که چېرې موږ خپل اقدام وکړو او ووځو حل لارې همدغه ده چې موږ د خپل کاروبار سرنوشت کولای شو ډېر ژر معلوم کړو
بله مننه مرزی جانی جمیل جانی کتاس په دې اړه باندې مشتواس چې تاسو یو فزیکی دکان لري اکه د انټرنیټ لاره هم شان خرڅوي که یوازې د فزیکی دکان د لاره تاسو شان خرڅوي نو تاسو په نظر انټرنیټ څومره په نن سبا افغانستان کې ممرسته کولای شي د شذو لپاره چې باید دوی خپل شان هلته خرڅ کړي لاسي صنایع او دغه سنور تولیدات
انټرنیټ افغانستان د تجارانو سره هم راسته کولای شي خو مفید دور سره چې څو دنه ګټه واخلي خو په سهولت کې خپل آنلاین خریداري خرید او فروش کولای شي په مارکیټینګ کې هم کولای شي او په خارجي وادي کې هم د انټرنیټ بلارینه خلک هم خپل تجارت مخولان دیولای شي او خپل کار ته دوام ورکولای شي.
بله جمیله جان، شته څومره تاسو سره اسوده احساس کوي کله چې دوی تاسو ته راځي تاسو ته خشان اخلي تر د دې په پرتل چې د یو نارینه څخه خشان اخلي؟
نو دا چې یو خزه زما دکان ته راځي او ما نه خریداري کوي، زه هم یو خزه ماغام، یو خزه به ډیر ښه احساس کوي او ډیر ښه په هغه باندې موږ هم ورسره خپل ښه اخلاق خرابوي خبر خورته و هغه هم خزی دی زمان کم شرم آغا نکوی چیه چی ضرورت نی منتای پا دادا شکل بانی وای لیشی و خریداری من نکولیشی اون رتی نری نسر کولیشی نشی کولی بیا من خزو سر کولیشی.
شا او تاسی و شدو تمشوری ور کوی چی کم جامعه نوی دی و کم جامعه باید دوی واخ لیزه که چی پروفیشن برابر دی دورزی پروفیشن باندی؟
نو آغا یو خوب پرمایش دا چی من تیسو براکی دورزی پروفیشن بانی منگی جنگی نو هغه چې په دکان کې جوړان لباسونه یې نو دا هغه چې خپل تقاضا ده چې کوم لباس خوښوي کولی شي چې وایي دغه لباس ما ته راکړه، بیا وایي چې دا لباس ده دې کې ما ته دغه ډیزاین کې جوړ کړه، یا دې دغه لباس نه ما ته څلور دانې یا دوه دانې جوړ کړه، یا یې ما هغه خوښېږي دیګه یې دا هر چا خپل تقاضا ده.
ش او اوس په بیر تراسه مرزجان تاسو ته له تاسو په پښتنه وکم چې آیا تاسو په افغانستان کې په کوم فیشن شوګانو کې ګډون کړی او تاسو شرکت چې هلته نیوی او د موډ برابر جامع نندارې ته وړاندې کړی؟
بله البته است که ما د خبرو پایس که هم تاسو ول چې موږ له کارونو تقریبا 3 کال کېږي په دغه 3 کالونو کې موږ په ټول لوی نندارتونونو کې په کابل کې برخه اخیستې و، همدارنګه یو ډیر لوی نندارتون و په بازار شریف کې، یو بل لوی نندارتون و په هرات کې او مختلفو نور ولایتونو کې چې موږ په دې نندارتونونو کې برخه اخیستې ده. سره له دې چې په افغانستان کې دا نندارتونونه همیشه وخت جوړېدل او ډېر سهولتونه یې موږ ته ایجاد کړي وو، موږ په نور هیوادونو کې هم دا نندارتونونه درلودل لکه ازبکستان، قزاقستان، هندوستان، په دغو ځایونو کې هم ډېر لوی نندارتونونه د افغانستان د تولیداتو له مختلف هیوادونو نه خلک ورته راتلل. نو دغه سهولتونه ایجاد شوي وو، همیشه وخت موږ په کې شرکت کړی و، یو که ډېر لوی تصویر یو مثبت تصویر نړیوال ته د همدغه نندارتونونو له لارې د خوشبختانه ورکول کېده او پایله او نتیجه به هم د افغانستان د خلکو لپاره هم د متشبثینو لپاره ډېر څه و، ځکه هغه کسانو چې پانګونه کوله په افغانستان کې پرې باندې مطمئنه کېدل چې دلته یو شمېر ادارې شته چې بالاخره د دوی له تجارتونو نه کولی شي حمایت وکوي، د دوی تر څنګ ولاړ اوسي په ښو او بدو ورځو کې او په هر شکل چې وي د کارم په همدغه سیستم باندې روان و چې د افغانستان تولیدات، د افغانستان توکي هغه شاید چې ډېر زیات په ارزښت دي لکه قیمتي ډبرې، لکه قالینې، لکه خامکدوزي او دې ته ورته نور شاید چې هغه له افغانستانه بیرون ډېر زیات ښه بازارونه یې درلودل، مثلا زعفران و چې خلکو ډېره زیاته پانګونه ورباندې کوله. نو دغه لوی کوچني نندارتونونه چې په مختلفو ځایونو کې د افغانستان د تولیداتو لپاره جوړېدل واقعا په تجارتونو باندې ډېرې مثبتې اغېزې درلودې.
مرزی جان مننه، تاسو ډیر مهم ټکو ته اشاره وکړه. جمیله جان، تاسو ووري دل د مرزی جان څخه چې دوی وویل وای نندارتونونه ډیر مرسته کوي چې د شذو لاسي صنایع تر ډیرو مشتریانو پورې ورسیږي، دا ډول نندارتونونه تاسو په نظر څومره مهم دي او ولي باید د دوام وکړي؟
بلې خوري واقعت د نندارتون د دې لپاره ده چې زمونږ کاروبار رشتوي، هغه خلک راځي خریداري کوي، هغه خلک ګوري لکه یو څوک چې یو مارکیټ نه وای خلاصېږي څومره خلک ته په تلاش کوي وایي چې هغلته پلانکی مارکیټ خلاص شوی راځي چې لاسو ښه لباس ښه خریداري په کې وکړو. زمونږ مارکیټونه هم په همدې شکل دي، نندارتون جوړېږي، ټول خلک خبرېږي، راځي، هغه نه خرید او فروش کوي، هغه مختولان دي زمونږ کارونه پیشرفت کوي ورسره. واقعت چې نندارتونونه زمونږ دپاره ښه دي چې مو فید دي، زمونږ روش جګېږي، د کاروبار روش هم جګېږي او دا خو یو ښه کار ده، نیک کار ده چې وشي، خو اوس نه کېږي. مخکې واقعت چې ډېر کېدل کله چې اتاق پهاله او زمونږ هر نندارتون کې مونږ ګډون کوو، لباسونه وړل، خرڅول هم، خرید او فروش هم لرب ده، بازار هم لرب ده. اوس دپاره دا درې میاشتې کېږي چې هېڅ نشته، ده ترپیا او نندرتون تیر تقریبا میاش مخکی او پینزل اتراز مخکی چې په کابل کې زار بارا شو نور دیگه نه ایستایس نندرتون نه نږدې شوی خو دې ملک جوړ کی خپې دی آرام کی وقت نندرتون خو دې کاروباری سړی لپاره یو اعلان ده چې څوک لکه یو دی چې اعلان کوي او هغه کار کوي نو د دې په خاطر باندې نندرتون وقت چې ښه ده د ښځو لپاره د ښځو کار کولو لپاره ښه ده.
مننه جمیله جانی. مرزیه جانی که تاسو موږ ته په دې اړه وایست چې د ښځینه سوداګرانو راتلونکی څه ډول ویني، په ځانګړې توګه د هغو متشبثینو راتلونکی چې کوچني او واړه تجارتونه لري؟
زه همیشه کوشش کوم چې له منفي خبرو نه مثبت خبرې مې ډېرې زیاتې اوسي، ولی بعضې وخت شرایط دا رقم رامنځته کېږي او جوړېږي چې حتی نشو کولای چې هغه مثبت خبرې مو ډېرې زیاتې اوسي. موږ دغه درې میاشتې چې پرتله کوو ګورو او ستونزې مو لیدلې دي، دا چې اقتصادي شرایط تر دې اندازې پورې خراب شوي دي، دا چې څومره سهولتونه په دې برخه کې موجود و هغه ټول په ټپه ولاړ دي. نو بدبختانه ډېره زیاته خوشبینه نه یمه د ښځینه او د تجارتونو لپاره او د کورنۍ تولیداتو د ودې لپاره. موږ دا کوشش کوو چې کورنۍ تولیدات وده وکړي، او د دې پر ځای چې موږ باید ډېر زیات مخکې تللي وای، خو دغه درې میاشتو کې بدبختانه ډېر زیات وروسته پاتې شولو. او د تجارتي برخه کې یوه ورځ د یو تجار لپاره ډېر زیات ارزښت لري او مهمه ده. یوه ورځ چې حتی یو ولی موږ درې میاشتې زموږ دفاتر زموږ کارونه غیر فعاله دي او راتلونکی نامعلوم ده. موږ که چیرې مبارزه وکړو دا هم معلومه نه ده چې هغه به کومه نتیجه راوړي له ځان سره او که نه. نو متاسفانه که وضعیت همدغه رقم دوام وکړي، شاید ډېر شمېر نور شرکتونه هم متړل سي، د افغانستان سرمایه به نوره هم له افغانستانه ووزي، او کوم کسان چې دلته فعالیتونه لري د دوی فعالیتونه به ودرېږي بدبختانه. خو مهمه خبره دغه ده چې اوس مهال باید دغه نوې اداره چې جوړه شوې ده دوی باید جدي توجه ولري په دې مواردو کې، ځکه اوس که جنگ پای ته رسیدلی اوس که ډېرو نورو ستونزو ته هغوی رسیدګي کړې ده یا رسیدګي کوي، حداقل د افغانستان خلک یا هم د دنیا خلک د ټول په اقتصادي برخه کې چې مشکل ولري هغوی ډېرو بدو لارو ته کولای شي لاړ شي، ډېر منفي کارونه په ژوند کې رامنځته کېږي. نو تر ټولو اساسي ترین او مهمه برخه دغه ده چې د یو هیواد باید له اقتصادي اړخه په خپل پښو ودرېږي، خلک یې له اقتصادي اړخه مشکلونه لري. دغه اقتصادي مشکلات چې دلته په افغانستان کې جوړېږي، خلک له وطنه تښتي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې سرمایه له افغانستانه تښتي، کارتونه موږ له لاسه ورکوو، بدبختانه خپل هغه اصلي توکي چې په تېرو وختونو کې د نورو هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو له لارې د افغانستان له توکو نه استفاده کول او نړیوالو بازارونو ته د هغوی په نامه تلل، یو ځل بیا به هماغه وضعیت دلته رامنځته شي. نو بهتره دغه ده چې اوس هم وخت ورته یو جدي فکر وشي، جدي اقدام باید پر وړاندې وشي، ځکه که چېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، متاسفانه چې یو ښه راتلونکی د افغانستان د اقتصاد لپاره او د افغانستان د متشبثینو او د تجارانو لپاره زه نه وینم.
ډیره زیاته مننه مرزیه جانې چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د دې خبرونه وخت هم پای ته رسیدلې دي، بل وخت به بیا هم تاسو په بیلابیلو پروګرامونو کې راغواړو تاسو څخه به اوریدونکو د مخکښ شذې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دي. له اغلی مرزیه حفیظی، له جمیله شیرزاد او وحیده محمدی څخه ډیره مننه. البته له وحیده محمدی سره زموږ رابطه مخکې قطع سوې چې مونږ نکړای سوې چې ورسره نوري خبرې هم وکړو. د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما کور پتا جنت دې مد پار فرښتې ژوند لتا نه عبادت دې تد ژوند غرچی نه تد ژوند غرچی نه
او کوما زپسوما دا پما چنن راحت دے غټول ستا برکت دے ستا غمنا مات یاد ستا فکرنا مات یاد تولش پما ت دوا کړي ستا نفلنا مات یاد زدی گل کرم جان دی خوري اس پر نی دا باد وګمئ